همدا غسی په افغانستان کوم مستقیم تحصیل لري ځکه نن ما دا خبره واورېد چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا ویلې ادعا یې دا و چې دغه وژنې موږ نه دي کړي دا داعشیان کړي دي داعشیان د ننه په دغه تظاهراتو کې دي دوی خلک وژني تاسو وګورئ دا په دې معنا ده چې اوس دا مسله باید وضح شي چې دغه داعش د کوم ځینه ورغلي یعنی دغه سیاسي اړخ لري همدغسې ایران اوس وخت کې کوشش دا کوي چې دغه ملامتي په نورو خلکو باندې واچي یا مثلا په داعش واچي یا دا چې مختلف ارقام دي یو ارقام دا داسې هم دی چې د بینالمللي آژانسونو نه ما لوستي او اورېدلې مې دي چې دغه وژنې تر 2000 کسانو پورې دي یعنې دا داسې یو رقم دی چې حیرانوونکی دی چې یعنې هېڅ په داسې د نږدې تاریخ کې داسې یو عمل په هېڅ یو هېواد کې ترسره شوی نه دی چې په دوه هفته مظاهره کې 2000 کسان ووژل شي
البته رسمي ارقام خو او هغه ارقام چې د بشري حقوقو ډلو ورکړي دی هغه ماغه څه باندې 3000 کسان دي اتمر صاحب هم دسته
کوي بله 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 دامسته اما دې سره ما دا هم لوستي وو لري تلې مې دي چې 2000 3000 باندې دي او یعنی دا ارقام ځکه اوس مشخص کېدای نشي چې ایران کې دغه شپګور ځکه چې انټرنیټ بالکل قطع دی او دغه وخت هم ډېر مشکل دی چې سړی په دې وخت باندې قانع شي چې هغه داسې دی که حالت لیکن هغه کوم فلمونه او تصویرونه چې ما خپله په رسنیو کې لیدلي یعنی چې خلک خپل مړي پسې ګرځي او دغسې یو ځي کې دغه زه فکر کوم چې الجزیره یا کوم بل تلویزیونه چې ما ولید چې یعنې خلک داسې یو لوی ځای میدانی ده چې دا مړي پراته دي همدغسې په پلاستیکونو کې په جامو کې یا په پلاستیکونو په کفنونو کې او خلک هر یو ځي خپل مړی ګوري یعنی دا یو فاجعه ده دی یو بشری فاجعه ده یعنی دغسې یو ظالم نظام چې هغه خپل خلکو سره په اوه څلوېښت کلونو کې یو تفاهم ونه کړي یو ژبه دی تفاهم پیدا نکه دا نن ورځ خبره نه ده دا ایران د خمینی نه نیولای چې خمینی شروع کړی په دې باندې او تاسو ګوري چې همدغه څه دی کلونو په تېرېدو سره همدغه ظلم په ایران باندې روان دی
بله اتمر صاحب وبښئ یو بل احتمال ته هم زه غواړم تاسو اشاره وکړئ یادونه یې وکړئ چې که مثلا د اوس اوازې ډېرې زیاتې دي که څه هم اوس د خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع شوې ده مګر تر دوه درې ورځو مخکې پورې ډېر سخت ګواښونه ایران ته متوجه وو د متحدو ایالتونو لخوا د اسرایلو لخوا هغو د رژیم د بدلون خبره کوله یا په ایران باندې د سختو نظامي اقداماتو خبره کوله چې په نتیجه یې کیدای شوی چې په ایران کې د رژیم بدلون وي تر اوسه پورې خو اعتراضونه هغه ده اوس آرامه دي مګر که رژیم بدل شي په ایران کې دا به په افغانستان باندې مستقیم ډول څومره اغیز وکړي
اول خو دا ده چې که رژیم څنګه بدلېږي یعنې یو دا ده چې امریکا داسې مداخله وکړي لکه چې افغانستان کې کړی او هغه مداخله که امریکا وکړي دا هم د سیمې دپاره هم د افغانستان دپاره هم د ایران دپاره دا یو ډېر لوی خطر دی خپل امریکا دپاره
یعنې فکر کوئ چې د افغانستان په څېر لکه طالبانو چې په 2000 لومړي کال نه وروسته کله چې امریکا افغانستان ته راغله وسلول پاڅونه د امریکایانو په مقابل کې شروع کړه په ایران کې به هم داسې یو مقاومت وشي له امریکایانو سره
بلکل زه دا لږ د احتمال نه ګڼم ځکه اول خو په سیمه کې بنسټپالې افراطي اسلامګرا هم په پاکستان کې شته هم په افغانستان کې شته هم په منځني ختیځ کې شته په عراق کې شته په سوریه کې شته په مصر کې شته په دغه ټول سیمه کې دغه ډلې شته دي دوی همدغه شی د خدای نه غواړي چې چېرته دوی مخامخ شي دغه غربي اړه سره دا یو مشکل ده لیکن زده فکرات نکوم چې کدی امریکا غسی او عمل تلاست میری که زکر که امریکا کم عملیات کهی اغا با دیر مشخصی سرجیکال اپریشن یا صرف امغا هسته غوری دو موقت وقت لپاره زکر دغه درس باید دوی د افغانستان اخیسته وی چه موقت دول یا عملیات دوی وکی او پاگه که دوی مختلف اهداف چه مخی تر مخی نه دسی ویلکیگی چه پانزوس هدفون دوی اوس تاکلی دی یعنی دغه هدفونو باندې دوی بریدو که اغا خپل هدف ترلاسه کی زیادی دوی دی خپل مخزی و ایران پوش خپل اولس چو دوی بیاد تصمیم نیسی.
بله مننه
که درستی
مننه اتمر صاحب لطاسونه دا بست بیا هم البته بیا هم راجو نورو ارخونو تای هم خغلای اتمر دودیال صاحب منځنۍ آسیا لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه دلته د ایران سره پراخ تجارتي اړیکې لري د دوی وضعیت به څه کیږي تاسو مخکې یو څه اشاره ورته وکړې غواړم که په مشخص ډول ووایاست چې له ایران سره د منځنۍ آسیا اقتصادي اړیکې د دې اعتراضونو په نتیجه کې یا که د امریکا او د لویدیز بندیزونه تر دې هم سخت حالت ته ورځي بیا به څه وي د دوی اړیکې به څه وي له منځنۍ آسیا سره؟
منځنۍ آسیا سره د ایران تجارت و او دواړه ښځې تجارت و دواړه او دا وضعیت په دې تجارت تاثیر کوي. اما که ستاسو هدف د خلیج هیوادونه وي اخواته یعنی دا شرق نزدیک او دا
زما مطلب د منځنۍ آسیا سره چې مخکې یادونه وشوه چې د دوی اقتصادي د ایران اقتصادي اړیکې ډېر پیاوړي دي که چېرته بندیزونه پر ایران نور هم زیات شي دا به د دې بندیزونو هغه اثرات به د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره له ترکمنستان سره له ازبکستان سره چې البته ایران خو له ترکمنستان سره تړلی دی له دا نورو سره بیا سرحد نه لري له تاجکستان او ازبکستان سره مګر د افغانستان له لارې او پخپله د ترکمنستان له لارې د دوی اړیکې شته له هغو سره تر قزاقستان او تر روسیې پورې د دوی دا اړیکې اقتصادي شته په دې باندې به څه اغېز وکړي؟
بلکل دی خواته دی ایران دیره توجه و دیره امیدواری و حتی خبر دی حد درسولی و چودوی با دلسی یا وسپن لار با تیرهی دی افغانستان لار نه دی پامیل نه تر چین پوری یعنی دی دوی علاقه مندی دی تجارت دی روسیه و ازبکستان و تاجکستان و دی طولو سره و خصوصا تاجکستان سره بیا فرهنگی علایق دیر جد پام که لرلی او افغانستان سره هم دی تجارت دی پراختی تلا شکاو لازیات کوشش کاو ایران دا پلان درلود دی خواته دیره امیدواری و او بعضی تدابیر نیولی و هم حتی پیل کری و بعضی تدابیر دو تو گوری داد خواف ریل پرتی دیره پخش روشه و پچا پوالاره و اما دی وقتو که دوی چون را سرعت ورکه داستی دا چابهارم دیدی پا گتم دیوته هم امید درلوده دا هیلی درلوده لی او که دیشو او دا بیاد چول داغو حوادو پا گتم و که امنیت وی که وضعیت خراب نوی شوی او د ایران رژیم ډیر نوې بدنام شوی دغه اقتصادي تعلقات د سیاست نه جدا دغه اقتصادي تعلقات هم ضرور دي هم ګټور دي ټولو هیوادونو ته او بیا د دغو ټولو هیوادونو د اقتصادي تعلقاتو تجارتو دا د ایران د چین سره او د ازبکستان او تاجکستان او د دې ټولو سره چې څومره ښه سوي وای افغانستان ته هم ډیره ګټه رسېدله کم له کمه ترانزیت امکانات خو برابرېدل دا ټولو اما دغه وضعیت که دوام وکړي دا ټول در هم و بر هم کیږي او نه تنها دا چې د ایران تجارت به خراب شي اقتصاد به خراب شي بلکې ورسره دا نور هیوادونه متضرر کیږي هم دا اوس هم تاسو ګورئ ازبکستان او ترکمنستان او د آذربایجان خلک دا ټول سخت په تشویش کې دي د دې بابت نه نو دا تاثیرات لري او ژور تاثیرات لري
او دودیل صاحب پر ایران بندیزونه به له افغانستان سره د ایران پر تجارتي اړیکو څومره اغیز وکړي او افغانستان څومره مکلف دی د لویدیز بندیزونو ته که په ایران باندې لګول کیږي چې غاړه کیږدي یعنی یو ارتباط شته د افغانستان تجارت به له ایران سره همداسې آزاد لکه اوس چې دی دوام وکړي او که د لویدیز د احتمالي بندیزونو د زیاتېدو په نتیجه کې به دا هم اغیزمن شي
لویدیز بندیزونه او تاثیرات خپل په ایران باندې دي د هغوی تجارت او باندې دي هیڅ کله نه دي ویلي لویدیز امریکا یا بل چا چې د افغانستان سره د تجارت نه کوي بلکې چابهار تقریبا یو ځلې اعلان وشو چې دا به نور په دې به کار
هغه په موقتي ډول په شپږو
میاشتو کې اما هم لیدلی چې د امریکې سیاست د هغه څه پاتې وشو بېرته اصلاح شو بېرته سم شو دا اوس هم د افغانستان سره په اقتصادي اړیکو تجارت څه نه ویلي یعنی امریکا که ایران سره څومره سختي کوي بالمقابل افغانستان سره احتیاط کوي ځکه هغه همزمان د ټولو سره نه غواړي او تر ډېره پورې اوس د امریکا دلسوزي په طالبانو باندې ډېره زیاته ده د اقتصادي لحاظه تاسو هغه ته ګورئ خو مشکل به دا وي چې په خپله په ایران کې به قیمتونه ډېر زیات لوړ شي او هغوی به د قحطۍ سره مخ شي نو بیا کې بیسي دغه بندرونه او دا لارې د افغانستان سره رابطه اوس په شان څومره پرانیستي هم وي وخت چې مال تجاره نه وي او تجار چې وارد نه کي نو بیا به څه وکړو خو هلته په خپله هغوی به د قحطۍ سره مخ شي نو موږ به سره صادر کړي
ډیره زیاته مننه دا خبرې را لنډو د وروستیو څو دقیقو کې یو وړاندې په خپرونه کې زه غواړم چې مال د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ښاغلي نصر الله ستانگزي سره هم خبرې کړې لنډې خبرې مې کړې غواړو چې د هغو خبرې هم درته خبرې کړو خو له هغه مخکې تاسو سره د بحث ته دوام ورکوم خبرې لږ داسې لنډې او معجزې کوو بیا هم اتمر صاحب تاسو ته راځمه پر ایران د نورو نړیوالو بندیزونو احتمال شته اوس خو تقریبا بیخي ډېر بندیزونه یې پې لګولي د نور نو څه به پاتې نه وي خو نور احتمال شته
تاسو ګورئ دا یو بهیر دی چې غربیانو پیل کړی د امریکا په مشرۍ البته کله چې امریکا بندیزونه وضع کوي دې سره جوخت اروپایي هیوادونه د امریکا دوست هیوادونه په سیمه کې هغه قوي هیوادونه دوی مجبور دي چې دغه تحریمونه ومني او که نه مني بیا امریکا هغوی ته هم یو بل مشکل جوړوي لکه چې اوس دغه تعرفې په دوی باندې زیاتې کړلې لکه چې دو دیالسن ویلې دا صحیح خبره ده نو یقیني خبره ده چې دا محدودیتونه یا تحریمونه زیاتېږي دې سره د امریکا پلوي هیوادونه هغه تحریمونه هغه کوي د هغه نه کوشش دا کوي چې هغه پلوي هغه تحریمونه عملي کړي او اوس وخت همدا اوس هم ځینې غربي هیوادونه اروپایي هیوادونه مثلا دوی کوشش یا مثلا داسې تصمیمونه دوی نیولي چې خپل وګړي ته ووایي چې دوی د ایران نه راوځي خپل سفارتونو کارمندانو ته ووایي چې دوی د ایران نه راوځي یعنی دا هغه مسایل دي چې
نه زما مطلب دا دی چې مشخص اقتصادي بندیزونه د ایران د تیلو پر سکتور باندې خو دوی مخکې له مخکې لګولي دي داسې کېدای شي چې په هغه سکتورونه چې دوی مخکې لویدیځو هیوادونو مخکې د ایران په ایران باندې بندیزونه وضع کړي دي دا نور هم زیات شي یا مثلا مؤسسې او افراد نور په نښه شي او په بندیزونو کې شامل شي
ګوري دغه حالات پورې مربوط دی همدا نن تاسو مخکې ویلي چې د امنیت د شورا غونډه ده د ایران په مورد کې اوس یو څو ساعته وروسته نو دغه غونډه هم د دغه مسایلو په خاطر رابلل شوی چې دغه یو مشروعیت ورکړي د قدرتونو ته چې دوی که تصمیم نیسي دغه د امنیت د شورا د فیصلې پر بنسټ باندې به د ایران په مورد کې دوی تصمیم نیسي یعنی امریکا هم کوشش دا کوي چې دغسې یوه لاره ورته پیدا نشي چې هیوادونه یا نړیوال یا بین المللي ټولنه په امریکا باندې نیوکې وکړي نو زما یقین هم دغسې دی چې نن به د امنیت په شورا کې ځینې نور مسایل راپورته شي امکان لري په تحریمونو باندې نور هغې پافشاري چې دغه تحریمونه کلک شي افراد و اشخاص به تحریم شي د دوی دارایګانې او د دوی مثلا نور بانکي اکاونټونه دا خبرې چې پاس دې ناست نه و مونږه په دې فیصله باندې پوښتنه چې دا د ایران په مورد کې دوی څه فیصله کړی. یو هغه جواز امریکا ته ورکړي چې تاسو کولای شئ چې نظامي اقدام وکړئ په ایران کې.
ډېره زیاته مننه. یو بله مسله هم غواړم له تاسو سره یو څه مخکې تاسو یادونه وکړه په خپلو لومړنیو خبرو کې اتمر صاحب چې د امریکا او د لویدیځ اصلي هدف دا دی چې د ایران اټومي پروګرام د دوی لپاره د سترګو اغزای دی او غواړي چې دا په یو ډول سره تر کنټرول لاندې راولي، چې البته احتمالي پروګرام دی. موږ تر اوسه پورې نه پوهیږو چې د وسلو د جوړولو پروګرام لري که نه لري، خو په هر صورت ایران وایي چې دا د انرژي د تولید پروګرام دی او لویدیځ شک لري چې په دې کې به اټومي ایران د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام ولري. پاکستان موږ چون په سیمه خبرې کوو او دا سیمه ایران او پاکستان ګاونډي هیوادونه دي، پاکستان تیار اټومي پروګرام لري، نو که لویدیځ غواړي چې د اسلامي هیوادونو یا د دنیا د دې برخې اټومي وسلې ترې واخلي یا جوړولو ته پرېنږدي، نو پاکستان خو تیار اټومي وسله لري. او دلته هم ډېره زیاته ناامني راغلې ده او په زیاتېدو ده دا ناامني. دا احتمال شته چې عیناً اقدام د پاکستان د اټومي پروګرام په برخه کې هم وشي، یا د مهارولو لپاره یا د اټومي بې وسلې کولو لپاره؟
مختلف فرضیه دی. یو فرضیه خدا دی چې په هر صورت کې کی اسرائیل کوشش دا کوي چې ایران دغه هستوي سلاح ودروي، هغه بلاستیکي راکټونه له منځه ویسي، غنیسازي دې ودروي، هغه مراکز دې بند کړي. دا د ایران او د امریکا آخري تصمیم، د اسرائیل او د امریکا او د لویدیځ هیوادونو آخري تصمیم دی چې دا کار یا نن دی یا سبا دی په ایران باندې دا کوي. او کله چې دا خلاصو بعضې خلک داسې فکر کوي او دا لرې نه دی د واقعیت نه، زه هم کله هم داسې فکر کوم چې نه کېدی شي دا خبره صحیح. پس له هغه به دوی د پاکستان په مورد کې هم حتما تصمیم نیسي، ځکه اوس وخت کې لکه چې تاسو ویلې دغه اسلامي حرکتونه، افراطي اسلامي حرکتونه په سیمه کې هم ډېر دي، مخ په زیاتېدو دي، په نړۍ کې هم ورو ورو تهدیدونه دي. ایران او پاکستان تر یو اندازې پورې ډېر سره فرق لري، ځکه پاکستان د امریکا متحد هېواد دی. پاکستان اروپا او انګلیس او چین سره ډېر نږدې دی، ښه روابط لري. سره د دې چې ایران د افغانستان وخت سره دی چې پاکستان په دې تقریبا اوه اته څلوېښت کلونو کې په افغانستان کې مستقیم د دې طرحګرو، د افراطیانو، د بنسټپالو او د دې تروریستي ډلو پیروي کړی، دا یې روزلي دي او دا یې استولي دي. لیکن پاکستان بیا په زمین کې امریکا او انګلیس سره او چین سره همدومره اعتماد سازی کړی چې هغوی اوسه پورې د پاکستان د اټومي سلاح په مورد کې دومره خطر نه احساسوي لکه چې د ایران نه احساسوي. ځکه ایران خو دا خبره کوي چې موږ خپل انقلاب صادروو، ایران خو دا لاسوهنې کړي دي په ټول منځني ختیځ کې، په نورو هېوادونو کې.
نو د پاکستان ناامني یا د وسلوالو ډلو پیاوړي کېدل هلته بیا هم د دا احتمال نه زیاتوي چې کېدای شي یوه ورځ دا وسلې د پاکستان اټومي بم د وسلوالو ډلو، د افراطي وسلوالو ډلو لاس ته ورشي؟
همدغه خبرې پر اساس ده چې زما مخکې عرضده و چې امریکا غواړي چې ځان مطمئن کړي او برنامه داسې دی کله چې ایران نه دوی خلاص وو دویم پړاو په پاکستان دی. دا چا رقم کېدای شي دا مسله دوی پاکستان سره حل بعد چې حل کی یا حلی یې یا دغه په مورد کې بعد دوی تصمیم هم ونیسي. بس خبره دا دی چې زما خپله البته معلومات دا دي چې اټومي سلاح داسې نه دی چې لکه موږ دا نور راکټونه چې ګورو چې یو ځای کې پروت اوسي، دا ډېر پرمختللي، ډېر مغلق دي، په ډېر هغه د دوی سیکوریټي ډېر دقیق دی، په فرمولونو، په رمزونو، په اصطلاح په دغه نور پرمختللي تخنیکی مسائل باندې دوی سمبال دي او دا داسې ساده نه دی چې څوک د یو ځینه لاړ شي یا یو ګروپ یا یو ډله هغه سلا ترلاسه کړي بیا هغه استعمال کړي. یعنی دا یو سیستم دی چې ډېر مغلق او پیچیده ده او په مختلفو ځایونو کې دا مختلف دستګاګانې دي چې هغه باندې بیا دوی کولی شي چې د دې نه استفاده کړي.
ډېر زیاته مننه. د خپرونې په وروستیو څو دقیقو کې یو زه غواړم لنډې لنډې پوښتنې وکړم. لومړی دودیال صاحب، که تاسو راته ووایاست چې د افغانستان لپاره څه پکار دي په دا اوسنیو شرایطو کې خپل اقتصادي غم څنګه وخوري، د دې لپاره چې پر ایران له احتمالي بندیزونو له نورو اغیزو نه ځان وساتي.
د افغانستان لپاره نه یوازې دا اوس چې شاوخوا وضعیت کړکېچن د پاکستان تو ایران کې داسې وضعیت ده، بلکې هر وخت د افغانستان لپاره په کار دا ده چې خپل اقتصاد ښه کړي او دا ظرفیت او دا پوتنشیل افغانستان لري چې موږ اوبه لرو کافي اندازه، موږ د ترانزیت لپاره بهترین موقعیت
لرو. د طالبانو حکومت پراخې پروژې پیل کړي دي، تقریبا ډېرې زیاتې پروژې په ټول هیواد کې په مختلفو په بېلابېلو برخو کې دي. دا کافي دي که دا باید زیاتې کړي؟
باید زیاتې کړي، باید زیات کړو، ځکه موږ ځکه ډېر امکانات لرو. دا خو هغه پروژې وې چې هغه د پخواني رژیم د ظرفیت نه استفاده کېږي، هغوی طرحه کړې وې او هغه ته تطبیق ډګر ته وړاندې شوې وې، منتها ناامني وه او په ټپه درېدلې وې، که ټاپي وه، که دا د خوشتېپه وه، او که دا نور وړ غټ بندونه وو، یا دا مسایل دا دي. اما زیربنا بیا جدا خبره ده. زیربنا نو بیا یو پلانټ اړتیا لري چې ورته پلان وسنجي، پلان جوړ کړي، 15 کلن پلان، 10 کلن پلان. دا خو پخوا په پلان کې شامل وي، شروع شوي وي، دوی اوس کوشش کوي چې هغه تکمیل کړي او ظرفیتونه هغه پاتې کړي. اما د زیربنا د لا ښه کولو دپاره، د اقتصاد د لا ښه کولو دپاره نوی پلان پکار ده. د نوي پلان دپاره بیا نوي ظرفیتونه په شمول د بشري نورو، په شمول د سرمایې، په شمول د بهرنیو همکارانو ته که ضرورت وي دا پکار وي. نو نوی څه نشته ده، دا هغه څه دي چې پخوا وو، خو د ناامنۍ له امله، د فساد له امله دا
صحیح نه ده. دوی خپل لخپله اخه پیل کړي،
نوی نوی او انکشافي ملي سرتاسري
لکه څه مثلا په کومو برخو کې
وګوري، د زراعت میکانیزه کول او د اوبو داسې مدیریت کول چې موږ کافي اندازه د کښتوړو ځمکې لرو، دا باید سراسري ټول تر اوبو لاندې راوستل شي. د معادنو استخراج، د معادنو داسې استخراج چې په هغه کې د افغانستان د خلکو منفعت وي، داسې نه چې یوازې خرڅول یې، لکه دغه اوس چې دا لاجورد او دا قیمتي ډبرې وباسي او دغومره ګرامه خرڅول، دغومره خرڅول، دا پلورل جدا خبره ده. اما په داسې فني شکل سره د دې استخراجول چې هغه موږ د کارکوونکو د ټکنالوژي او د خپل دغو د صلاحیت د ټولو لحاظه موږ په کې توانمند اوسو او موږ په دې باندې نافذ اوسو، داسې نه چې موږ دا بازار ته وړاندې کړو، قیمتونه نور خلک راته ټاکي او ورکوو یې پلوري. فروش علاحده جدا خبره ده، او د اقتصاد دپاره د ماشین په توګه د دې نه استفاده کول دا جدا
خبره. ډېره مننه. یو لنډ سوال زه له اتمر صاحب نه لرمه، بیا له هغه نه وروسته د پروګرام تاسو سره د خبرو پای ته ورځو او د ښاغلي ستانکزي خبرې به واورو. اتمر صاحب، په افغانستان کې هم د نجونو د درس د خنډ مشکلات شته، د نجونو د درس د مخنیوي، د ښځو پر کار د بندیز مشکلات شته او په دې باندې خلک ناراضه دي. طالبانو ته څه په کار دي د دې لپاره چې د ایران د مظاهرو له یو برخلیک سره مخامخ نشي، یا د تورته برخلیک سره مخامخ نشي، څه وکړي د دې لپاره چې د خلکو له اعتراضونو ځان وساتي او ځان خوندي کړي؟ لنډ راته ووایه اصلت فن.
نظامونه په افغانستان کې کله چې ډېر مثلا موږ لیدلي دي چې ډېر دوی په بهرني قوتونو باندې متکي وو، په خپل زور باندې متکي وو، هغه نظامونه سقوط شول. اصلي نظام هغه وخت پایدار دی چې هغوی خلک د هغه نه پشتیبانی وکړي، او دا ډېر ښه نمونه دی د طالبانو حکومت دپاره چې دوی دغه حالت وګوري. د ایران که دوی خلکو سره همدغسې په تقابل کې واقع شي، د خلکو د غوښتنې خلاف چې هغه د ښځو کار او د نجونو تعلیم دی، نو بل اخر اوراز با افغان لس دغه حد ته ورسیږي چې دغه قیام به دویم په افغانستان پیل کی او بیا هغه وخت با طالبان ته پښیمانی هیڅ فایده ونه رسي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمنو اوریدونکو. د خبرونې د میلمنو څرګندونې مو اوریدې. د کابل پوهنتون پخوانی استاد اقتصادي چارو شنونکی پوهن بشیر دودیال او د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر. اوس هم ورزو د استاد نصر الله ستانگزی څرګندونو ته غوږ نیسو چې د همدې موضوع په اړه له ازادي راډیو سره خپلې څرګندونې شریکې کړې دي.
په ټوله کې هغه پاڅونونه چې په دې دوه نیو کې په ایران کې پیکسول او لاتروس پورې هم اثرات وجود لري. د دې څرګندونه کوي چې په سیمه کې دغه سیاسي شعور رابرسیره سوی ده چې نور نشي کولی د استبدادي حکومتونو اوامرو ته سر ټیټ کړي او له بلې خوانه هغه اقتصادي بحران چې په دې سیمه باندې حاکم ده محروم طبقه ده ده طولان متوسط و تیچه طبقه ده تعرصه ویدی چه قیام تلاس پوری که او خپل نرازایتی پده دول سره لطول تهدید او خطر سره مخبوس ده تا به پام سره چه په ایران که دغه شعور لدیر پخوانه شکل نیوله اما پسیمه که ده تأثیرات په واضح دول یا الهام بکن که حالت داری سیمه کې د عربي ممالکو هغه استبدادي رژیمونه هم په ډېر طبیعي ډول باید دغه موجوده حالت نه تشویش ولري، سره له دې چې ایران او دغه هیوادونه به ډېر ورته والی ونه لري. له بلې خوا نه پاکستان کې وضعیت داسې یو حالت ته رسېدلی چې خلک لکه ایران غوندې هم په اقتصادي لحاظ تر فشار لاندې دي او هم په سیاسي لحاظ او هم په امنیتي لحاظ. زه فکر کوم چې پاکستان ته هم یوه جرقه په کار ده چې دې حرکتو ته مخه کړي. افغانستان د سیمه د یو هیواد په توګه په واضح ډول د اوس د یو استبدادي حالت کې د یو استبدادي حکومت سره خلک مخامخ دي. فقر وجود لري، اقتصادي ستونزې وجود لري، بیکاري وجود لري. افغانستان په یقین ده تر ټولو زیات متاثر کېږي، هغه په دې معنا چې له یو خوانم په نسبت ټولو هیوادو ته ایران او افغانستان خلک له یو بل سره ډېر تړلي دي. په میلیونونه مهاجر وجود لري، د کورنیو غړي په افغانستان او ایران کې دي. په طبیعي ډول دا الهام هلته هم راځي او زه فکر کوم چې په راتلونکو کې که چیرې دغه د سیمې هیوادونه په خپلو پالیسیو کې تغییر رانه ولي نو دا بحران شدیدیږي. بله نقطه چې په دې ارتباط ډېره مهمه ده هغه د غربي نړۍ په تېره بیا د امریکې متحده ایالاتو په اصطلاح همغږي له معترضینو سره او ناراضو سره، سره له دې چې امریکا متحده ایالات خپل معین سیاسي اهداف کې پر مخ وړي، اما دا کولی سي دي او بالفعل او بالقوه متحرک انګېزې په توګه په دې سیمه کې نوي اعتراضات نوي نارضایتي یعنی لا چټک کړي لکه چې په ایران کې په سرعت سره وینو دا چټکیږي او حتی د ایران حکومت د سقوط تر څنډو هم راورسو یا رسولی ده چې البته پیشله مخکې به یو سړی قضاوت کړي چې حکومت به په ایران کې سقوط وکړي. اما هغه شی چې په یقیني ډول په ایران کې شکل ونیو حد اقل د ایران حکومت به نور ونسی کړی چې په ټول فشار او شدت او استبداد سره په خلکو حکومت وکړي او دای د تسلسل لومړنۍ نښې نښانی دي. په اقتصادي لحاظ په واضح ډول چې د ایران په سیمه کې د اقتصادي منابعو او د تولید له لحاظ یو مهم مملکت ګڼل کیږي او په تېره بیا په افغانستان باندې په تجارت، ترانزیت او اقتصادي چارو کې شدید اثرات وجود ولري.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد پوهن نصر الله ستانگزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ په څپو کې د پروګرام پای ته راورسېدو. له تاسو مننه چې د خپرونې ته مو تر پایه غوږ ونیو او د خپرونې له میلمنو د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون له استاد اسحاق اتمر او په کابل کې د پوهنتون لپخوانی استاد د اقتصادي چارو لشنون کې پوهان بشیر دودیال نه هم مننه کوي چې په دې خبرونه کې راغلل او خپل نظر یې له اوریدونکو سره شریک کړ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.